سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نوري تازه رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني څپو تولش په منځني څپو 19.15 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپو تولش 19 مګوري دلای شي. خبرونه په خبرونو پایرو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خونی مشر خان جان لیکوزی ازادي راډیو ته وویل د محمد ترانزیټي لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوی ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې ادارې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 19 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو له کبله تړل شوی و. د راپور له مخې لا تورخم سره هممهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیټي لارې هم پرانستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال لاډیو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. دا به نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان ښځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان پر خپل اکسپان لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیجې صدیقې شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي. په لیکه له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غواړي په رسمیت پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خپور کړی د خبرې کړې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستنه شوی یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکي نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته وویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړي خو هغه مدلا. د فرید په خبره ورسته د پلار او زوی ترمنځ لانجلوې شو. په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په ډزو واژه و تختیده. پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی. د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوی دی مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوی دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنه شوی. او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویم سیالي د یوې وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله. د دې لوبې په اشرف خان لوبډلې وګټله او لومړی توپهنۍ وکړه. شو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 1.3 اورونو کې یو نوی منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماتې ده. افغانستان لومړی ماتې له پاکستانه خوړلې وه. د ویلو د چوې د ګروپي پړاو وروسته سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 20 نیټه به ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د تورخم دروازه لاسفزنی زندروستا پرانستل شوه. خدا چې په دغه لاسفزو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته.
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه هغه ورځې الله سورز چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 په زیاته کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري فعالان څوک دي او د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تمشو. نور مطالب هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د بارون کو موټر او بي ويزلرون کو ناروغانو په وړاندې الې یو لسرزنی بندیز روسته د ترخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د ترخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل بل یو شمیر سوداګر چې له تیرو یو لسرزنی رئیسې لسګونه موټرې توارو خو ته باندې پاتې وی زادې رادیو سره خبرو کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په راپور کې
د تورخم دروازه لا یو لسروزنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر یو درشتمی وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یو لس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوختلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندیدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر یو سلو شل پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته یو پورې ګاډی مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیون 6 میلیون پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 په زیاته کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وګه چې په ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستانی تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ و. 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا دا په نړیوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې لشکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک چې پرونی خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترضو خوځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیج صدیقی چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیج صدیقی شکنجه او ناوړه چلند سره مخ ده او ترڅنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یا د فعال هر څه جربې له کوم قید او شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکار او د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په خه حال کې نه ده.
ګناهی منیجت تنها
د منیجی ګناهی وزیر جنسیت اپارټاید د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
هغه لبسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ورکړل شوې. منیج صدیقی ول هغه معترض مېرمنو ته چې په افغان جنو خوځوې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9 په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنه نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15 د سرخی پلزندان ته لیک ډول شوې ده. د طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه او لدی وړاندې هم د معترض خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خپل سخت دریزه سیاست په پایله کې معترض خزي په زور او خپل سری ډول نیولی زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند یې ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصي بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخینه ولې او په ټولنیز ژوند کې هغه لګډون منه کړي. هغه عمل چې امنست انټرنیشنل د بیان ازادي سوره ایز غوندو او د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې چې پرون یو نامه د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1600 سرغړونو نیمایي لمندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډاک چلند په اړه دي. خود طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهد وایي اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و امورید چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و د بشري حقوقو لفعلانو سره له هغې ډلې له منیجی صدیقی سره د طالبانو په زندان کې شکنجه ترسره کیږي. بل پلو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي د په داسال کې د شدوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان رستیال ودان پټیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلیدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جنوري په 22 واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کومه ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیز حقونو سره د دوی یعنی طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پیژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستو څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سرینیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوې دي. یونما د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسیدونکي مروه چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوې د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل کې برفلم خودم دروم
نه هغه ستونزه چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم. او په هیګي چې د ښځو لپاره ډیر محدودیتونه وضع شوي دي.
شخصا خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلې دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د
بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
دی هر ورځی په تیریدو سره د ښځو وینجنو دی وحشتناک ځپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. که څه هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلریشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې لپاره د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځنن اعلان وکړ چې په غزه کې سلریشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلی پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 15300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف په اړه لاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وای خپل دندې پریخي دي. دوی له آزاد راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر هغه خبریالان چې پخوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبریالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اخطارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نوري خبري. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړی کړي او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپل میرمنې زوی او لور پسې دی وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبریالانو د دا په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک ځپلو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د اسیا پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبریال احسان اکبری خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له احضارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري آژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونیو په کمه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې دېرش زره او شپږ سوه شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3,000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت او خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپل د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم. د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه. ما ورته وویل چې زه
په پاکستان کې وبل افغان کډواله سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور پلټنې ډېرې وې خو اوس کمې شوې دي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د شپې په 9:30 بجو پولیس مونږ کور ته راغلل. د اسنادو او ویزو غوښتنې وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ اوسې ګوتې نیولو او پلټنې خبر نشته. ښایي دا بهیر کم شوی وي.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابرات او ډېر ستونزې د ورور خلک ډېر پستین دي سره دا خبره ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي. که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله وسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وایي او بل ته د غره سیلاب وایي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسو پیغام